ملل متحد سال گذشته در روز جهانی محیط زیست گفت که افغانستان با وجود از این که به سمت آلودگی محیط و یا اقلیم به او اندازه مثل کشورهای دیگر در یرسه سهیم نیست، ولی بیشترین صدمات ناشی از تغییر اقلیم را دیده. عمدترین تاثیرات سوء تغییر اقلیم بر افغانستان کدام هاست؟
تشکر میکنم. عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما و تمام بینندگان گرامی. عمدترین شاک ها یا فاکتورهایی که زندگانی مردم ما را تحت تاثیر قرار میده و عبارت از سیلاب ها و خشکسالی است. کشور ما همواره در موسم اوایل بهار و تابستان ها شاهد سیلاب های بسیار مخرب می باشد. همین سالی که گذشت قسمت های شمال از کشور، قسمت های شمال غرب از کشور شاهد سیلاب های بسیار مخرب بود که جان وطنان ما را گرفت. و به اساس تخمین‌های جهانی تا حدود سیلاب‌های مدهش در کشور ما سالانه 5 تا 550 میلیون دلار میتونه به افغانستان خساره وارد کنه، البته از نظر خساره مالی. بحث خشکسالی ها از طرف دیگه در این اواخر هم شدید شده، هم تکرارش هم بیشتر شده و هم در حقیقت گستردگیشان زیاد شده. ببینید در 24 سال گذشته افغانستان 14 سال شاهد خشکسالی بوده و این خشکسالی ها در حقیقت چون اقتصاد افغانستان وابسته به زراعت است، در حقیقت تمام زندگانی مردم متاثر ساخته. به اساس باز ارقام جهانی مطالعاتی که انجام شده، خشکسالی های مدهش میتونه افغانستان تا 3 میلیارد دلار سالانه در حقیقت متضرر بسازه و این یک رقم بسیار انگفتی است. و دلیل از این که خب وابستگی بیش از حد به زراعت و وقتی که زراعت هم نتیجه نده و خشکسالی باشه، در حقیقت باعث میشه که مسئولیت غذایی در کشور پایین بیاید و افغانستان دچار از این شود که از خارج از کشور غله وارد کنه. در سالهای خشکسالی تقریبا بیشتر از 50% غله را افغانستان مجبور است که از کشورهای دیگه وارد کنه. تنها در بحث غلجاتی که چقدر باغداری، چقدر مالداری در کشور صدمه میبینه، پوره تمامش را در جایش باریم. بنابراین در کل افغانستان از این دو شاک عمده اقلیمی که سیلاب ها و خشکسالی ها باشن بیشتر متضرر میشه، اما در پالوی از این طوفان های گرد خاک، امراض گیاهی و نباتی، پوشش ضعیف گیاهی، در حقیقت آتش سوزی جنگلات که در شرق کشور ما دیدیم، آزاد شدن یخچال ها، این تمام عوامل است که تغییرات اقلیم متاسفانه بالای افغانستان تحمیل کرده و یک گونه زندگانی مردم متاثر ساخته.
برخی از کارشناسان امور اقلیم بر این باور هستند که علاوه بر تغییر اقلیم، جنگ های طویل مدت در افغانستان هم به سمت آلودگی محیط زیست سهم خود را داشته. آیا تأثیرات سوء جنگ تا حد هست که ما بتوانیم بگوییم در افغانستان باعث تغییر اقلیم شده؟
بدون شک در بعض مواقع تاریخی حتی بیشتر از ببینید وادی المند یکی از مثالهای عمده از است. وادی المند در حقیقت یک زمان کندوی افغانستان دانسته می شد، دلیل از اینکه بعد از اینکه انکشافات در اونجا صورت گرفت، اما جنگ ها باعث شد که 35 تا 45% کانال های آبیاری در اونجا از بین بره، زمین هایی که زراعتی به تمامشان به زمین های خاره و بکر و بایر تبدیل شد. بنابراین در کل هم از نظر تولید غله و هم از نظر ازرار محیط زیستی تاثیرات جنگ بسیار گسترده است. خب البته بحث تغییر اقلیم بسیار فراگیر است. جنگ و استفاده از مواد در حقیقت مواد انفلاقیه دو تاثیر عمده را میتونه داشته باشه. یکی تاثیرات مستقیم است که در جایی که مواد انفجاری استفاده میشه، در حقیقت موادی است که زمین، خاک، آب و هوا را آلوده میکنه در نقطه اول. بعد از اون واضح است که گسترش پیدا میکنه و طور مثال وقتی آلودگی به خاک میرسه، توسط باران آلودگی به آبا و آبهای سطحی رو پیدا میکنه، آلودگی ها واضح است که بعضشان به آبهای زیرزمینی را پیدا میکنه. بنابراین از وقوع وقتی که یک در حقیقت جنگ ها رخ میده یا مواد انفجاری استفاده میشه تا تاثیرات در آزمدت از تا سالها در حقیقت مردم هم متاثر ساخته میتونن. بحث تاثیرات غیر مستقیم هم در اینجا بسیار گسترده است. ببینید افغانستان دو سیوم افغانستان در حقیقت بعد از اینکه جنگ و اشغال و بعضی بحث اشغال روس ها مطرح شد، دو سیم افغانستان از ماین فرش شد و این باعث شد که در این ساحات که ماین فرش شدن مردم از این ساحات مثلا استفاده نکنن، به حیث علفچر و من حیث از اینکه امرار و حیات میکردن مردم و مردم رجوع کردن به ساحاتی که من ندارم و او باعث شد که از او ساحات باعث شد که جنگلات از بین بره، بوته ها کاملا از بین بره. شما میبینید که افغانستان قبل از 1975 4.5% جنگل ساحه جنگلی داشت، کل افغانستان مساحتش 4.5% جنگلات در حال کمتر از 2% جنگلات مانده باقی مانده. و بعد از اینکه وقت ماین پاکی به طور مثال صورت میگیره، خاک تخریب میشه، تخریب خاک مثلا همون ساحه‌ای که ماین پاکی صورت میگیره، موتورای ماین پاکی و همون ماینایی را که جمع‌آوری میکنم که انفجار میتن، این تمامش آلوده کننده است. از طرف دیگه خاک تخریب میشه، خاک افغانستان در طی جنگ هایی که گذشته بسیار زیاد تخریب شده و تخریب خاک باعث میشه که با سیلاب های مدهش رخ بده. این سیلاب های مدهش در حد ذخایر آبی شما رو متضرر میسازه، حیات انسانی رو متضرر میسازه، در کل اکوسیستم یا در حد حیات محیط زیستی رو در حد به خاطر اندازه. بران جنگ ها میتونه که تاثیرات مستقیم کوتاه مدت و همچنان بسیار تاثیرات مستقیم دراز مدت داشته باشه که سالها دامنگیر مردم افغانستان متاسفانه خواهد بود.
افغانستان یکی از کشورهایی است که عمدترین منشأ یا منبع درآمد مردم از او را زراعت تشکیل می دهد. در عین زمان یکی از کشورهایی است که در شمار 10 کشور قرار دارد در جهان که بیشترین صدمه را از تغییر اقلیم دیده. تا چه حد سکتور زراعت که منبع درآمد و عاید بر مردم است از تغییر اقلیم صدمه دیده و یایی به شکل غیر مستقیم باعث صدمه به اقتصاد افغانستان، به امور مالی افغانستان شده یا خیر؟
بلکل ببینید، ما بیشتر یادآوری کردم وابستگی بیش از حد افغانستان به سکتور زراعت. سکتور زراعت قبلا 33% کل عاید ناخالص داخلی افغانستان را تامین میکرد. فعلا این تا بیشتر شده که 36% کل عاید ناخالص داخلی افغانستان از زراعت تامین میشه. و سکتور زراعت یک سکتوری است که از اختلال دوران آبی بسیار زیاد صدمه میبیند، یعنی از تغییرات اقلیم بسیار صدمه میبیند، چون وقتی خشکسالی بیاید سکتور زراعت واضح است متضرر میشه. ببینید باقی عاید ناخالص داخلی افغانستان که فعلا هست هم زیادترش و بازم وابسته به زراعت است، مثلا باغداری، صادرات باغداری است، میوه‌جات است. یعنی زراعت به اندازه نقش مهم در اقتصاد افغانستان داره و این اتکای بیش از حد افغانستان هم باعث میشه که اقتصاد افغانستان زیاد متضرر شود از شاکهای اقلیمی و تغییرات اقلیم. تغییرات اقلیم در کل جهان مردم متضرر میسازه، اما اگر شما مقایسه کنین افغانستان با یک کشوری که وابستگی و زراعتش کمتر است، مثلا ما گفتیم 36% یک کشور دیگه و طور مثال بتیم 5% یا ایران همسایه ما را مثال بتیم که چی دودن 8-12% وابستگی به زراعت داره، بنابراین وقت خوشحالی می اونها کمتر متضرر میشن نسبت به ما و این یکی از دلایل است که به افغانستان همواره بیشتر متضرر میشه و پیشنهادات هم همی بوده همواره که باید اتکا و زراعت باید کمتر شود، چون تغییرات اقلیم همواره است، نفوس هم افزایش پیدا میکنه. فرض کنیم تغییرات اقلیم هم هیچ نباشه، وقتی شما افزایش نفوس از یک طرف دارین از طرف دیگه منابعتان اگه ثابت هم باقی بمونه باز هم در اینجا مشکلات به وجود میاد. شما باید راه بحث صنعت، بحث معادن، دیگر راه های تولید انرژی، این راه های باید اقتصاد افغانستان در آینده باید تشکیل بده تا اینکه اتکای بسیار زیاد به زراعت باشه.
یک هیئت از حکومت طالبان در نشست تغییر اقلیم سال گذشته در باکو هم شرکت کرده بود. به نظر شما حکومت طالبان که تا حال مشروعیت نداره از بعد ظرفیت قادر به این هست که به معضلات ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان رسیدگی کنه؟
ببینید تغییرات اقلیم جلوگیریش افغانستانی کار کرده نمیتونه، چون به دست افغانستان است. تغییرات اقلیم کشورهای صنعتی به وجود آورده و اونا باید امو گازات گلخانه‌ای رو تولیدش را کاهش بدن تا بالاخره آیسه آیسه اتمسفر زمین دوباره به حالت قبل صنعتی برگرده که یک مدت بسیار طولانی را در بر خواهد گرفت. با این که ما می‌بینیم وضعیت فعلی را، ما فکر نمی‌کنم قدر زود ما به وضعیت نرمال برسیم و حتی من فکر می‌کنم که با حکومت‌های جدیدی که در ایالات متحده آمریکا به وجود آمده، حتی ای که ما تغییرات اقلیم رو بتانیم پس دوباره وضعیتش رو کنترل کنیم، اصلا غیر فعلا بسیار زیاد خوب به نظر نمیرسه وضعیت از این نظر. اما میایم سر افغانستان کاری که کردن میتونه سازگاری با وضعیت و این سازگاری به دو دلیل در افغانستان فعلا بسیار زیاد مشکل است. یک دلیل ظرفیت انسانی است. ظرفیت انسانی در افغانستان به اندازه پایین است. فرار مغزا ما شاهد بودیم در این 3 سال متاسفانه. و چیز دیگه که مهم است نبود در حقیقت منابع مالی است. منابع مالی که برای بتان شما در پروژه های سازگاری متبر مثال ایجاد بندهای کوچک به خاطر مدیریت آب در بخش مدیریت ساختن سیستم آبیاری و زراعت کمک کنه، این تمامش پروژه هایی است که در یک کشورهای مثل افغانستان تطبیق میشه، اما افغانستان به دلیل شرایطی که در اونجا حاکم است نمیتونه به این صندوق های بین المللی در حقیقت درخواست بودجه کنه. شرکت افغانستان هم در این کنفرانس متاسفانه بسیار سمبولیک بود، تا هم سند مشارکت معین ملی افغانستان هم هیچ کس تحویل نگرفت. این سند است که به اساس از این سند شما میتونید از صندوق های بین المللی پول به دست بیارید. متاسفانه وضعیت برای در آینده نزدیک برای افغانستان خوب به نظر نمیرسه. شاکهای اقلیمی بسیار گسترده است، اصلا حکومت های ضعیف کاملا عاجز هستند در مقابل چنین شاکهای اقلیمی و این یک مبارزه دراز مدت پیگیر و متداوم نیاز داره با کادر متخصص و با منابع مالی ثابت تا شما بتانید در حقیقت وضعیت حداقل از تا در حد داشته باشین که مردم تان زیاد متضرر نشه، یا اگر متضرر میشه زودتر برشان رسیدگی کنین. در بخش زراعت اگر کس متضرر میشه شما سبسایدی بتین، اگر سیلاب رخ میده با حادثات رسیدگی شه، نجات جان مردم مهم است، بعد از او بازسازی ساحات تخریب شده است. این تمامش هم ما دیدیم که حتی یک سال از حادثه سیلاب در شمال گذشته، حتی ما حال نو خبرهایش میشنیم که بعض سازمان‌های ملی و به این دلیل در اونجا رفتن کمک رسانی میکنن. ببینید یک سال از حادثه تیر شده، بنابراین در کل وضعیت طوری نیست که ما متاسفانه آرزویش داریم. امیدوار هستم که تغییر کنه، اما در آینده نزدیک فکر نکنم که وضعیت تغییر کنه.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
لینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستمزاده، مصطفی صفی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید. ملل متحد میگه که افغانستان فقط 0.01% البته 0.01% گازهای گلخانه ایران را تولید میکنه. عمدترین منابع آلودگی هوا در افغانستان چی است؟ فکر میکنین که سوخت هایی که در افغانستان مصرف میشه، استفاده میشه، مثل چوب، زغال سنگ یا گاز و دود ناشی از موترها، میتونه منتهی به آلودگی هوا در افغانستان شوه؟
ببینید آلودگی هوا در شهرهای بزرگ افغانستان از دو در حد منبع منشأ میگیرد. منبع اول منبع بومی یا منبع داخلی است. مثل شهر کابل شما ببینید مردم به دلیل ضعف اقتصادی هر چیزی که به دسترسشون قرار میگیره او را میسازن، از قبیل بسیار مواد کیمیایی مخرب مثل پلاستیک مثل تایرای موتر، مثل به طور مثال حتی زغال سنگ، شما شکر بکشین سرش که زغال با وجودی که بسیار آلودگی ایجاد میکنه، حداقل اگر درست ساختانده شود، در بخاری درست ساختانده شود، ازرار سیهیش بسیار کم است نسبت به یک شما پلاستیک و دیگر مواد را بسازارین که بسیار زیاد رادیکال های بسیار خطرناک و مخرب را در قد از خود آزاد میکنه. و این برمیگرده به می که ضعف اقتصاد است. اگر شما بتانین مثلا اگر گاز افغانستان بتانه بر هر فامیلوار گاز تهیه کنه و این گاز در زمستان حداقل سبسایدی کنه، یعنی دمای زمستان قیمت ارزان کنه تا مردم تواناییش داشته باشه استفاده کنه، تا اگر اندازه ای را میتونین شما این آلودگی را در حد کنترل کنید. اما منبع دوم آلودگی منبع منطقوی داره. منبع منطقوی به این معنا که شبه قاره هندوستان در پالی افغانستان قرار داره و اونا مقدار زیادی از بقایای زراعتی خود که از کاه برنج، از کاه گندم، از تمامشان چون به اندازه زیاد از اینا را میسوزانند و وقتی اینا را در موسم خزان میسوزانند، این در حقیقت آلودگی هوا را در کل شبه قاره هند ایجاد میکنند و این توسط بادها بعضا به شرق افغانستان هم سرازیر میشه. تمام از کابل گرفته تا کاپیسا، پروان، تا غزنی، تا این شهرها را در حقیقت نگرار و لغمان تمامشان متاثر میسازند. بحث دیگه بحث شمال افغانستان است و جنوب غرب افغانستان است که طوفان های گرد خاک در خط از آسیای مرکزی طوفان ها مقدار زیادی از ذرات نمک و خاک و گرد در خط به شمال افغانستان و به جنوب غرب افغانستان سرازیر می سازند که این در خط آلودگی هوا را چند برابر می سازند. بنابراین در کل کار خانگی افغانستان بایدی باشه که در بحث تولید در خط تولید انرژی در زمستان باید به مردم خود کمک کنه و بحث مؤثریت انرژی رو در خانه ها بالا ببره. خانه ها در کابل با وجودی که آپارتمان ها ساخته میشه اما مؤثریت انرژیش بسیار پایین است. در دیگر کشورها عایق کاری خانه ها یا به حساب مو مؤثریت انرژی خانه ها یک چیز اتمی است که از طرف شهرداری ها برای مردم اتمی در دارسته میشه که باید از او کار بگیرن. در افغانستان متاسفانه ضایعات انرژی بسیار زیاد است. اگر ضایعات اگر عایق کاری شود خانه ها به طور مثال خانه های حداقل آپارتمان هایی که تواناییش است این میتونه که زیاد انرژی را ذخیره کنه و باعث شود که سوخت کمتر سوخت صورت بگیره یا مواد سوخت کمتر به مصرف برسه و آلودگی تحت کنترل بیاد. اما ما بازم میگم که فعلا تا وقتی که ما سوخت بدیل بر مردم در زمستان با قیمت ارزانتر ارائه نکنیم این متاسفانه آلودگی هوا و ساله و خصوص در زمستان متاسفانه دامنگیر مردم ما خواهد بود.
سال گذشته متاسفانه ما شاهد سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان بودیم. خشکسالی هم در چند ولایت افغانستان متاسفانه به وقوع پیوست. به نظر شما اگر به پیامد تغییر اقلیم در افغانستان رسیدگی نشه، تا چه حد این فاجعه های طبیعی میتونه فاجعه ها و بدتر و بارانزاتر شود برای مردم افغانستان؟
ببینید من واقع بینانه آدم قضاوت کنه ایست که حکومت طالبا با در حقیقت منابع بسیار زیاد محدود روبرو هستن، منابعی که دارن بسیار محدود است و از طرف دیگه چیزی که هست مهم است ایست که اولویت برای حکومت فعلی بحث مدیریت محیط زیست و آب و ای گپانه است و به همین خاطر شما میبینیم که در کشور زیادتر سرمایه گذاران سر بعد چیزهای دیگه صورت میگیره. من یک مثال کوچکش از کابل برتون میتونم. شما شهر کابل را ببینین، سرکا ساخته میشه که گپ خوب است، کابل هم گپ مثبت است، اما مردم کابل آب نداره و در بخش آب کس فکر نمیکنه. به این دلیل است که من میگم که محدودیت صحیح درست است که موجود است از نظر مالی، از نظر ظرفیت انسانی در فعلا، ولی اولویت آب نیست. اولویت آب بحث محیط زیست، تغییر بحث مجادله با تغییرات اقلیم، بحث مدیریت آب نیست در افغانستان فعلا. با این منابع محدودی که دارین شما بسیار کار محدود کرده میتونین. البته واقعیت با چشم پوشی نکنیم که بعض پروژه های ساختمانی که از حکومت های گذشته ناتکمیل باقی مانده بودن اونا زیر کار هستن و یک خبر خوش است به نظر من، یگانه خبر خوشه که فعلا بر مردم ما هست همین است که بعد پروژه های آبی بزرگ مثل کانال قشتیپه، مثل بند پاشدان در هرات، مثل چند بند کوچک دیگه در کشور حداقل زیر کارشان توقف نیافتن، کارشان کماکان ادامه داره و این خبر مثبت است. ولی همونطور که من گفتم اولویت کشورها پلان سازی می باشه، پلان های بسیار منظم و دقیق می باشه و دو باید شما صرف نظر از ای که کی چیگونه نظریات سیاسی داره، شما باید تمام کادر متخصصتان را گرد هم جمع کنین و از این کادر متخصص به خاطر پیشرفت کشورتان، به خاطر بخصوص در بحث مدیریت آب باید استفاده کنین و ما فعلا تو چیز را نمیبینیم متاسفانه.
ملل متحد یک بودیجه را هم برای کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم، معمولا کشورهای فقیر، تعیین کرده به نام بودیجه سالانه مبارزه با اقلیم. به نظر شما حکومت طالبان که تاکنون مشروعیت نداره میتونه از کمک‌های جهانی از این نوع بر افغانستان استفاده کنه؟ میتونه افغانستان یک کشور فقیر صدمه دیده و ناشی از تغییر اقلیم میتونه سهمی از این پول را داشته باشه؟
دقیقا، ما پیشتر سند مشارکت معین ملی را یاد کردم که دو تقریبا 20 میلیارد دلار از جهان به خاطر مجادله با تغییرات اقلیم افغانستان درخواست کرده و این سند تازه نیست، سندی است که از قبل در حقیقت آماده شده بود. ببینید فعلا تمام دروازه دنیا و خصوص دروازه صندوق‌های بین‌المللی مثل صندوق زیان و خساره، صندوق سبز اقلیمی، دیگه صندوق‌های مالی که در اینجا وجود دارد، متأسفانه در چش بالای روی افغانستان بسته است. افغانستان من حیث حکومت نمیتونه از این صندوق‌ها پول بدست بیاره. تنها چیزی که در این سال‌ها اتفاق افتیده او این است که سازمان غذا و زراعت، سازمان مثلا پروگرام غذایی جهان و بعضی موسسات بین‌المللی دیگه که در افغانستان مشغول کار هستن، اونا در حقیقت یک قسمت تانستان یک قسمت بودجه را در حقیقت از این صندوق‌ها به دست بیارن و این بودجه را تانستان که در بخش مدیریت آب و بخش زراعت استفاده کنن. و طور مثال سازمان غذا و زراعت در چند سال گذشته حدوداً گفتن که 700 بند کوچک ما ساختیم و در بخش زراعت هم همواره کار میکنن، همواره از کارهایی که در بخش زراعت میکنن گزارش میدن. بنان فعلا من حیث حکومت پروژه خاص را دنیا بر افغانستان نمیده و او دلایلش پیش خودش واضح است که ما میگه ما مندیت ما نیست، ما برای حکومت افغانستان کاری که در حقیقت انکشاف باعث انکشاف شد و او کار را نمیکنیم و برای بودجه هم نمیدیم. و در حقیقت بسیار از این پروژه ها را در حقیقت در بخش انکشافی و کاتگوری بندی میکنند. نه البته در این چند سال گذشته پروژه های یا به حساب بگیم کمک های امرجنسی یا حالات اضطرار مثلا غذا و خیمه و این گپا همیشه سرازیر شد بر افغانستان، اما هیچ کدام از این در بخش پروژه های انکشافی نبود که بندسازی باشد، در بخش زراعت انکشاف باشه، مدرنیزاسیون زراعت باشه، این نبود. و تنها فعلا کارها محدود است به چند مؤسسه بین‌المللی که کارهای از آن بسیار زیاد محدود است، به سطح افغانستان ناکافی است و با گستردگی فجایع یا بگیم تغییرات اقلیمی که در افغانستان مردم متاثر می‌سازد، این کارها بسیار زیاد محدود است و این جوابگوی تقاضای مردم افغانستان نیست. متاسفانه این ازرار سال به سال اضافه شده میره. کاش که مثلا سال ما بگیم که چند سال آینده وضعیت بهتر میشه. متاسفانه وضعیتی که امروز مردم از سیلاب میزنن، اگه این بر سالهای بعد میمونه، سالهای بعد باز مردم از سیلاب میزنن، مثلا متضرر میشه باز و این تمام ازرار به صورت جمعی یک حالت را به وجود میاره که از کنترل کاملا خارج شده. به این خاطر است که در اینجا به نظر من مهم است که دست افغانستان گرفته شد و صرف نظر از اینکه کی در حکومت است، حداقل از راه تغییرات اقلیم مردم افغانستان را متضرر می‌سازد. حکومت‌های افغانستان از تغییرات اقلیم متضرر نمی‌شن و این دلیل است که ما همواره صدای ما به ملل متحد به دنیا همی بوده که دست مردم افغانستان گرفته شود. شما وقت راه پیدا کردین که کمک‌های عاجل اضطراری تان به مردم برسانین، حتما شما راه پیدا می‌کنین که کمک‌هایتان بودجه‌تان به خاطر ایجاد بندهای کوچک، به خاطر مدیریت آب، به خاطر مدیریت محیط زیست هم به مصرف برسانین. اگر شما این کار، اگر شما قصد از این داشته باشین، تصمیم از این داشته باشین، این کار حتمی شدنی است بدون از اینکه شما حکومت درگیر بسازین. بنان این به نظر من از دو طرف مردم افغانستان متضرر می‌سازد که ما منتظر یک حکومت ایدئال باشیم و به او خاطر صبر کنیم.
اگر به مرکز سازمان‌های بین‌المللی مثل ملل متحد و یا بنیادهایی که به تغییرات اقلیم در جهان و کشورهای جهان رسیدگی می‌کنند بپردازیم، طرح‌ها و ابتکارهایی که اینا دارند، تا چه حد اینا توانستن به افغانستان کمک کنند؟ آیا فعالیت‌هایی که اینا داشتن در عرصه توانسته به نوع باعث رسیدگی به این فاجعه در داخل افغانستان شود؟
بالکل. در این چند سال ما تجارب بسیار خوبی را داریم. مثلا ما با همکارای از مؤسسه جهانی غذا و زراعت در تماس هستم. اونا در حقیقت پروژایشان زیادترشان پروژایشان مستقیم با مردم با اجتماعات افغانستان در تماس هستند. شما مثلا بندای کوچک موسسه FAO در افغانستان می سازه که این قسمتش به خاطر جالی سازی از خانما کار گرفتن، مثلا از او سنگ پر میکنن، قسمت را مردم محل در حقیقت پول دادن که منعیس کارگر یا نیروی کار کنن و این بندار احداث کنن. این تجارب در افغانستان موجود است. تو نیست که مطور مثلا ما کاملا از نو فکر کنیم که چی کارا را انجام بدیم. البته 100% ای هم ممکن نیست که شما کاملا حکومت بایپاس کنین و هیچ اینا رو در نظر نگیرین. البته اینا شاید هم بعض نظریات شده داشته باشن در سطح محلی که مثلا بگوین در کدام قسمت شما این بند احداث کنین، اما شما وقتی که معیارهای خود دارین داشته باشین، نیروی تخصصی رو داشته باشین و بخصوص این موسسات بین‌المللی که از سالهای سالا در افغانستان کار میکنن، زیربنا در افغانستان ایجاد کردن، مثلا گودامایی دارن، مثلا دفترهای صحاوی ولایتی دارن، اینا اگر تصمیمشان بری باشه، یعنی اگر بخواین دلشان بخواه و این کار تصمیم از بالا برشان باشه، این کار کاملا ممکن است. ولی به نظر من که دهی خصوص همکاری مردم هم بیندازه زیاد است و واضح است که از یک طریق کردتش به دولت فعلی میرسه. ایره ما هیچ انکار کردن نمیتونیم، چون شما بخواین نخواین وقت در یک منطقه رفاه به وجود میاد، کردت از او تا یک اندازه ایره به دولت میرسه. اما از طرف دیگه واضح گفت است که مردم در اونجا هم صاحب کار میشه، مردم بر مردم رفاه ایجاد میشه و ما اگر منتظر باشیم که خب یک حکومت از این که بهتر بیای، خب تا این وقتی که مردم قدر متضرر میشه این مردم در کجا برن؟ خب واضح است که مردم از منطقهشان میکوشن. ما شرایط را در جنوب غرب افغانستان داشتیم که از خاطر نبود آب مردم از یک منطقه به منطقه دیگه کاملا کوچیدن، کاملا زمینای خود در خط رها کردن. و این که وقتی مردم از یک منطقه به دیگه منطقه میره، واضح است که رقابت بالای منابع محدود زیادتر میشه، در بین مردم، در بین اجتماعات در خط جنگ و درگیری و مناقشه وجود میاد و این در خط یک معضله است که دامنگیر کل مردم است. فعلا بس آب به اندازه مهم است که مردم افغانستان خب آبای سطحی دریاها خشک شدن، کاریزها خشک هستن، مردم رجوع کردن با آبای زیرزمینی توسط سولار پمپا آبای زیرزمینی رو استخراج میکنن و در بعض قسمت ها آبای زیرزمینی کاملا از بین رفته، دیگه آب وجود نداره و این مردم مجبور شدن که حالا فعلا چون آب نیست بعد دیگه مناطق بکوچن. و این چیزی است که در بعض قسمت ها رخ داده. تا شهر کابل شما اگر مثال بدین، تا چند سال آینده مردم شهر کابل در بعض قسمت ها آب به اندازه قیمتش بالا میره که مردم دیگه توانایی خرید آب نخواهد داشتن و این مردم مجبور هستن خانه هایشان کرا بتن یا بفروشن برن به ولایات و دیگه جایا برن، جایی که دسترسی به آب زیادتر از بنان. در اینجا وضعیت نیست که ما منتظر باشیم، چون همونطور که ما یادآوری کردم ازرار جمع بشرات جمعی است، یعنی ازرار از یک سال به دیگه سال جمع میشن، یعنی تاثیراتشان تو نیست که گم شون، کاملا از بین در تاثیرش. و این خاطر است که ما باید مردم افغانستان را در توجه خود داشته باشیم، به خاطر حکومت ها مردم افغانستان را سرزنش نکنیم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
لینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مستصفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
مهمو خبرونو سرټکی اوري د اوکرين د پاره د سولې نوې طرحه د برېټانیا صدر اعظم وی برېټانیا او فرانسې د اوکرين سره د سولې په یوه نوې روغ جوړې کار کوي او ډانل ترامپ ته یې وړاندې کی. د امریکا د حکومتي کارونو او لګښتونو کمیدل. جمهور رئیس ترامپ د امریکا د حکومتي مامورینو او د بیزای لګښتونو د کمولو په اړه د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړی. او په امریکا کې د افغانستان د قیمتي کانو بازار. په امریکا کې د قیمتي کانو یو نندرتون کې زنو افغانانو ګډون کړي او وی هڅه کوي چې په امریکا او نور نړۍ کې افغاني قیمتي کانو ته بازار پیدا کړي.
سلامونه ستړي مشي نن یک شنبه د کاپ 12 او د مارچ 22 نیټه په دې نیم سات خبرونه کې د امریکا منځني ختیځ، اروپا او افغانستان اړون خبرونه اوري او ګوري. ترڅنګ د تورخم دروازې د بند پاتې کېدلو په اړه ورستي جزئیات د خپل همکار مسکا ساپین اورو او په پاکستان کې دوه افغانانو نامعلومه سرنوشت په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د یو مدافي وکیل صدیق الله کاکړ سه پرځونه اخلو چې نن زموږ بلنه منلې ده. نو هیله ده چې موږ سره اوسئ. ټاکل شوی چې نن یک شنبه په برېټانیا کې د اوکرين په اړه د اروپאי ټولنې غونډه وشي. د اوکرين د لانجې په اړه د برېټانیا په قربتوب جوړیدونکو غونډه کې د اروپאי مشرانو سربیره کاناډایي چارواکي هم ګډون کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سٹارمر ویلي چې د امریکا جمهور رئیس په اوکرين کې د تلپاتې سولې پلوي دی او ټینګار یې کړی دی چې د سولې لپاره د امریکا امنیتي تضمین اړین دی. نور معلومات یې په راپور کې ګورئ.
We've now agreed that the United Kingdom
بریتانیا ویلی د فرانسې او اوکرين سره په ګډه د روسیا او اوکرين د جګړې د ختمولو پر یو پلان کار کوي او ټاکل شوی چې دغه پلان به د امریکا ولسمشر ته وړاندې کړي. د اوکرين په اړه د اروپאי هیوادونو د سرمشري زپ داسې حال کې جوړیږي چې د اوکرين ولسمشر زيلنسکي او د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال د جمعې په ورځ لفظي شخړه رامنځته شوه.
بریتانیا به د فرانسې او ممکن دوا یادرې نورو هیوادونو سره په ګډه د اوکرين سره د جګړې د پایت رسولو لپاره پر پلان کار وکړي. روسیه به موږ دغه پلان د امریکا د متحده ایالاتونو سره شریک کړو.
د لندن سرمشریزه کې به احتمالا د اوربان په مخه د اوکرين لپاره د اروپאי پوځي ځواک په جوړولو خبري وشي. د برېټانیا لومړی وزیر وای د ائتلاف کې به داوطلبه هیوادونه برخه واخلي. د پر ولسمشر پوتین باور نه لري خو د امریکا پر ولسمشر ترامپ باور لري.
آیا زه پر ولسمشر ترامپ باور لرم چې وای چې تلپاتې سوله غواړي؟ جواب ودی.
د روسیې د بهرنوي چارو وزیر سرګی لاوروب د یک شنبه په ورځ په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ترامپ عقلمندي وستایله. خورا ټول شوی اروپאי قدرتونه چې په بریتانیا کې غونډه کوي یې د جګړې د اوګډولو په هڅه تورن کړل.
ترامپ اون پرګماتیک وته ته یو لوز
د ترامپ شعار یو عام احساس دی. د مخله ډېر بدلونه لیدل شوی دی خو هدف هم هغه دی چې امریکا بیا عظمت کوي. اوس هغه نوې خولې په سر کړی ده او هر څه چې ترامپ ژمنه کړې وه تر سره کړل. دا سیاست ته ژوند، انساني شخصیت ورکوي، ځکه خو ډېر په زړه پورې دی چې ورسره کار وکړي.
د اوکرين په اړه په بریتانیا کې په جوړیدونکو سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، ډنمارک، ایټالیې، هالند، ناروې، هسپانیې، پولند، کاناډا، سویډن، چک جمهوریت او رومانیې سربیره د ترکیې د باندنیو چارو وزیر، د ناتو سکتر او اروپایي کمیسیون او د اروپایي شورا مشران ګډون کوي. د چک لومړی وزیر ویلي چې اروپا له یو لوی ازمیخ څخه تیریږي. نوموړي زیاته کړي چې اروپایي هیوادونه اړ دي چې د خپلو عوایدو 3% وسلو اخیستلو ته ځانګړي کړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او دلته واشنگتن کې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپلې دویمې کاري دورې د کابینې په لومړنۍ غونډه کې د امریکا د حکومتي مامورینو او د بیزه لګښتونو د کمولو په اړه د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړې. د امریکا غاک خبریالی ورنیکا بلدیراس د دغو اقداماتو د اغیزو او د ډیموکرات ګوند رهبرانو د عکس العملونو په اړه راپور تیار کړی. تاسو یې ژباړه اورئ.
جمهور رئیس ټرمپ چې د خپل نوې کابینې د غړو سره ناستو په حکومتي لګښت کې د غټ کمی راوستو په حق لای د خپل حکومت دفاع وکړه. وایي ډرایور کونکو ورته اختیار ورکړی دی.
زه د مالیو او د ډیرو نورو مسایلو لکه سرحدي مسلې په اساس منتخب شویم. همدارنګه د بودیجې د توازن او په دې اساس انتخاب شویم چې خپل ملک بیرته قوي کړم او دا یو غټه برخه ده.
جمهور رئیس ترامپ په حکومت کې د غبن او زیاتو د کمولو د پاره د ایلان ماسک هڅه وستایلې. د کابینې په وروستۍ غونډه کې د ټکنالوژي دغه بلیونر خبريالانو ته وویل چې د دغه حکومتي کفایت او مؤثریت څنګه یا داج باید چټک روانه وي چې د 2018 مالي کال پورې د بودیجې یو ټریلیون ډالر کسر کم کړي.
سر لننه هر ورځ د سپتمبر تر وروستۍ پورې باید ورځ 4 بلیون ډالر وسپمول شي. مونږ به غلطي وکړو ځکه چې مونږ پوره او کامل نه یو، خو غلطي به ډیره ژر بیرته صحیح کړو.
په کانګرس کې د کارګرانو د اتحادیې رهبران او دیموکراتان د ټولو حکومتي ادارو د بندولو او د حکومت د دې هدف سره مخالف دي چې غون فدرالي کارګران قریب 2.1 میلیون ملکي مامورین له کاره وایستل شي.
تاسو داسې ضربه مه واردوئ. د غوښې په تبرګي ټول شیان ښه او همدغه راز هغه شیان چې ضایات، غمن او بې ځایه مصرف دی مه قطع کوئ. هیڅ هوښیار تجار به داسې کار ونه کړي. زه فکر کوم دوی د عصبانیت نه کار اخلي او خلک خوږوي.
یو شمیر هغو فدرالي مامورینو چې د کار په امتحاني دوره کې وو او تازه موقوف شول په زوم وبپاره کې خپل ستونزې بیان کړې دي.
زما دا کار و چې زه وګورم چې پروګرامونه د قانون سره سم مخې ته ځي او کنه، او داسې ښکاري چې دا د حکومت د کفایت د زیاتېدو او د حکومت د ضایاتو د کمیدو سره اړخ لګوي. زه واده یم مونږ دوا کلنه نور لرو او د اپریل په میاشت کې زمونږ زوی تولد کیږي. زمونږ بیمه هم د همدې کار لاره و.
په دې ورځو کې ساينس پوهان لار کوڅو ته وتل چې د تیبي سیرونو او سیرونکو د کمولو او بندولو په مسلې انتقاد
وکړي. د وخت نه ول دراماتیک اقدامات کاری خو احتمال نه لري چې په لند وخت کې ډېر زیات سپما وشي او دا په اوږد مهال کې د حکومت کفایت او ظرفیت ضرر ورسوي.
تحلیلګران وایي تر اوسه پورې د فدرالي کارګرانو کمولو جمهور رئیس ټرمپ ته سیاسي تاوان نه دی رسولی.
زه فکر نه کوم چې دا عکس العمل منفي دی، ځکه چې زما په فکر د ډونالد ټرمپ د محبوبیت درجه به هسه هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اصلا د اوس نه هم ټیټه وي. او زه فکر کوم چې د لګښتونو د کمولو مفکوره برعکس اصلا د عوامو د خوښۍ خبره ده.
اغزیا تکړه چې اصلي سوال به دا وي چې امریکایان به په راتلونکو میاشتو کې د حکومتي خدماتو د بندیدو په حق له چې ګټور وو سړول عکس العمل وخی. سی بخادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا په نړیوالو کومکونو ځانډیدلو کې ګڼ شمیر کې هغه افغانان هم اغیزمن شوي دي چې وی په افغانستان کې د امریکا سره د سولې او امنیت په ټینګولو کې کار کړي او اوس په پاکستان کې به سرنوشت حالت کې دي. او که امریکا یا خوندي هیوادونو ته ونه ایستل شي نو ممکن بیرته افغانستان ته ولیږل شي. د دغو افغانانو د برخلیک په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د یو مدافع وکیل صدیق الله کاکړ صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې ده. کاکړ صاحب، ستړي مشي که معلومات لري. اوله پوښتنه داوا چې احتمالا څومره افغانان به په پاکستان کې د امریکا ویزو ته منتظري.
مننه د وخت را کول می دا ټایم په پاکستان کې د 1300 پوری په اسلام آباد کې بند پات هغه افغانان دي چې هغه د اروپا او د امریکا د ویزو منتظر دي. او خپل اپلیکیشنونه چولې او ورتناست دوري په ډیر تشویش کې دي د ډونالد ټرمپ دا روسي چې کوم پریکړه وایي چې دا افغانان دي د دې راتلل دوه ځندول سی ویزی دوه ځندول هغه افغانان په تشویش کې در اتل سره سره د فشل زره پوه
کاکړ صاحب اتلس نه ترشل زره پوری ډیر شمیر دی یو پښتنه مې بل دا و چې دا افغانان ولې دا بیرته افغانستان ته د لیګل لامل ډیر اندیښمن دي آیا پاکستان حکومت ورته کومه د سه مشخصه نیټه ټاکلې ده چې څومره وخت پورې پاکستان کې کولې شي اوس یو کنه
بالکل پاکستان حکومت دا اوس دا ټایم پر یو پلان تیاری اور باندې لګیا دی چې دا هغه بقاعده کار چې پر هغه باندې شروع شو هغه دا اوس په پرون د سه په کراچي کې هم نیول شروع شو په پاکستان په نور برخو کې هم نیول شروع دي هغه دا دی چې در هغه افغانان چې په پنډي او اسلام آباد کې میشتي هغه ته نیټه ورکړې ده چې در یو دیش مارچ د درې میاشتې پورې دی دا پنډي او اسلام آباد سووزي دا هغه باندې دي یعنی په پېښور ته یا کې پی کې وحیالات ته یا د پنجاب یا د سند یا د بلوچستان حیالات ته ولاړ شي دا هغه ځکه دا دي تصمیم ورته نیسي هغه افغانان بیا نیسي او بیا بیا افغانستان ته ستنی دې کې هغه افغانان هم دي چې دا هغه پر سر باندې وس فند ناراضي هغه سره ای سی سی د جړ کارډونو سره دي دا دا ټایم خالي معلومی چې په کوم ځکی دا افغانان وسیږي او د دې پڅکار باندې پوښتنه چې دا غا ډیټا سره راځم کی بیا بیا افغانستان ته په یو واره باندې ګرځ دا افغانان تاسو او ویل کی دا چې هغه کوم جړ کارډ والا افغانان دي چې دا هغه پر سر باندې وس فند نور نه راځي پیسې نور نه راځي نو هغه هم افغانستان ته په دغه تیزون کې استعمال کیږي
مننه کاکړ صاحب تاسو د ډیرو افغانانو سره چې دا ډول اغیز منشوي دي یا بد حالت کې تماس کې استي دوی تاسو ته څوي چې بیرته کې احتمالا افغانستان ته لیګل کیږي ال ته څه ډول خطرونو سره به مخ کیږي دوی
افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې البته یو عمومي آفسه ده خو هغه خلک چې کوم خلک ملکی خلکو سره زیاتوب کړي ملکی خلکو حق یې خوړلې او یا دی په هغه خلک یا د هغه طالبان او خپلوان سره ظلمونه کړي چې هغه وس او تیر حکومت کې دی کار کاوي او د پاکستان کې دی نو هغه دغه بیرې چې موږ په الته محکمه سو الته به د موږ سره ښه چلن ونسي او بل هغه افغانان تشویش لري چې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې دا ټایم غربت دی کار او ژوند نشته د یوشه زمينه نه د برابر او د تعلیم د صحت د غره کم نور چې د زندګي کم ضرورت هغه نه دی پوره نو کچیر دورې ولاړو موږ به دورې ډیر د دغه یو انساني ناورونه سره مخامخ شو نو نسی کولای چې دوی برته افغانستان ته ولاړ شي دلته څلوېشت پنځوس کاله څلوېشت کاله کم از کم افغانان د دې چې هغه تیر کړی دي او هغه افغانان چې اوس راغلي هغه هم دغه رقم ستونزې لري چ هغه موسسه هغه خلک یا هغه وزارتونه چې په تیر حکومت کې دوی فعال وو هغه دا ټایم ډیر زیات پوری بنسوي دي انټرنیشنل چې کوم فاندینګ دی یا افغانستان چې کوم پیسې دي په بار کې هغه منجمد سوي یا نیول سوي دي افغانستان کې دا ټایم هغه حالات نه دي لکه څنګه چې
په وخت کاکړ صاحب یو مختصر نظر دی بل ماخلم ستاسو خپل چون مدافع وکیل یاستې او ډیر جریان کې استې د دغه ستونزو د حل لپاره تاسو څه نظر لرئ چې تر ټولو غوره او اسانه لار به څه وي چې د ستونزو حل شي
په د دې دوا یو په لندن حال حل یو په راتلونکي یعنی لانګ ټرم چې کوم د دې د لپاره وایي چې وسی اول دا چې دا افغانان چې کوم په پاکستان یا ایران کې میشتي د دې د لپاره د بایر فاندینګ وسی و دې ته پیسې ورکول شي و دې ملکونو ته چې دا افغانان دلته ځای کړی دي او دا افغانان هر کس ممرسته وسی ان دا چې کوم انټرنیشنل لاز دی یا انټرنیشنل کوم یو ان ایچ سی آر یا ای او ایم هغه د خپل هغه چې کوم کردار دی یا د کوم شي د لپاره دی جوړ شوی دی هغه د افغانانو سره هغه کوم وعده یا کوم د دې خپل منډیټ دی هغه مطابق دی د دې سره شوې چې د افغانانو ته د کمپونه برته جوړ شي دوی ته د هر زمينه د پاکستان او ایران کې برابر اسي د پاکستان او ایران حکومت هم دونه استطاعت نه لري چې په لکاو افغانانو د دې پروژې کې باید چې ودی ته لږ ډیر د کمپنسیشن ور او په لونګ ټرم کې دادی چې د افغانستان کې یو کمپلیسیو ګورنمنت او اغل سټیبلیټی او انا د افغانستان کی د افغانانو هغه که هر قوم دی هغه که هر طبقه څخلن دا هغه د پاره باید چې دا سی په زمينه برابر سي چې دا خلک خپل ملک ته ولاړ سي نور د جرات د ژوند
ډیره مننه پویشم ډیر ډیر مننه صدیق الله کاکړ صاحب کورم ودان ستاسو حضور نه ډیر مننه کوم او درنو لیدونکو د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو په اړه د طالبانو او پاکستانی حکومت خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي تفصیل یې لږ وروسته تاسو ګورئ اول یو لنډه وقفه اخلو محلی چارواکی وی د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو د پاره د پاکستان حکومتي استازو سره د طالبانو مذاکرات به نتیجې پای ته رسیدلې دي نږدې دوه اونۍ وشوې چې د تورخم دروازه د عامو خلکو او تجارتي مالونو په مخ بنده ده د مذاکرو او تجارتي مالونو په اړه به نور جزئیات په پیښور کې د خپل همکارې موسکا ساپینا واخلم موسکا جان ستړي مشي چارواکی څه وی چې د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو د پاره مذاکرات ولې به نتیجې پای ته ورسېدل
سلامونه آشنا صاحب همدا صدا تیر شپه موږ ته خبر راغی چې دا پوله به د یک شنبه په ورځ یعنی نن خلاص کیږي خو کوم ناسته یا مذاکرات چې د طالبانو د پلاوی چې لاغ غاړي نقطي صفري نقطې ته یا هم زیرو پوینټ تر رسیدلې وو مشري عزیز الله مصطفی چې د ننګرهار د والی مرستيال دی هغه کاوه او د غاړي ته د پاکستاني چارواکو پلاوی چې مشري کرنل وقاص کاوه دغه مذاکرات داس بجې پیل شو و تر مسپخین پورې دوام وکړ خو به پایله پای ته ورسید د طالبانو لوري عبدالجبار حکمت په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې دوی خپل وړاندیزونه ورکړي او سلور نکاتو کې د دوی وینا یا غوښتنه دا و چې باید پوله سلوري ساعت خلاصوي او باید مسافرو او ناروغانو ته هیڅ ډول محدودیتونه یا هم ستونزې پیښ نشي تر څنګه باید تجارت ته وده ورکول شي او د تجارت باید د سیاست څخه لری وساتل شي خو د پاکستان لوري که څه هم په رسمي باندې د مذاکراتو په تړاو سره مخه تر نه راغلي خو هغه څه چې موږ د امنیتي سرچینو څخه معلومات اخیستي هغه وینا دا و چې دوی په دې سره شو ویني چې د کوم شرط سره دروازه خلاص کړي البته دوی طالبان ته نن ویلي و چې موږ به مسافر پرېږدو خو موټرونه یا تجارت به بیا بل ورس ګورو سره چې په دې باندې طالبان سره شو ویني تر څنګه پاکستان لوري دا خبره هم شوې ده چې د ناروغانو او د مسافر شمیر چې څومره په خوا وو هم دومره به وساتل شي ورسته به بیا د مل زیاتیږي چې دوړ خواوته اوس د خپل وړاندیزونه به لوړ پور چارواکو ته رسوي او هغه به پریکړه کوي چې سلاکیږي او د پول بازار خلاصيږي
نه ایوان دی خنه دا و چې د دوړ غاړو ته به څومره تجارتي مالونه بند وسی په دې اړه باندې سوداګر څوي ځکه چې د سوداګرو مسله نه ده ماتره تر اوسه
همداسې د دوړ خو ته شاوخوا 15000 پورې موټرونه چې په دغه کې بیلابل مالونه تو کې باردي ځینی هغه میوه او ترکاری چې مخفل هم ځکلاتي رونه تلای و ما مالیدلې و چې د خرابېدو په حال کې وغه خو ځان رسیدلې د ډیری خلکو ته او موټروبا ډرایوران دا خبره کوي چې د دوی د موټرونو ټایرونه هم د خرابېدو پر حال دي نن د تورخم کې د ګمرکي تصفیه یو استاد سره مجيب شنوري سره زما خبري وشوې هغه وایي چې د ورځې په حساب باندې په یوازې په صادراتو باندې 1.15 میلیون ډالر د ورځې په حساب باندې زیان رسیږي او همدا ډول په وارداتو باندې بیا 1500 میلیون کلدار پورې زیان رسیږي چې دا د ارقام ډیر زیات دي او دوړ غاړه ته خبره کوي چې باید دروازه ژر تر ژره اخلاص شي او د سیاست ښکار نشي
مسکا صاحب مننه معلوماتونه ډیر تشکر
ډیره مننه کوم
او راځو نور خبرونه ته تراغي ورسته چې اسرائیل د غزې تړانګې ته د مرستو لیګل بند کړل نن یک شنبه د مصر اړخته د رفح سرحد کې ډېری موټرې وي موټر چلوونکي چې بشري مرستې بار کړې دي ویل له سرحد د پورې وتلو اجازه په نامعلوم دلیل نه دا ورکړل شوی دا جنجال د تیرو شپږو اونیو رئیس د حماس سره د یوې موافقې په سر په ټپه ولاړو خبرو جریان کې رامنځته شوی چې د مصر او قطر نه د منځګړیتوب غوښتنه پکې شوې ده د اسرائیل د صدراعظم دفتر تر دې مخکې ویلي چې دوی د لومړي اوربند پای ته رسیدلو وروسته د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ استازي سټیف ویټکوف ته یو طرح وړاندې کړی چې په غزه کې د روژی میاشتې لپاره موقتی اوربند وشي، خو حماس چې د 24 ورځو موقتی اوربند غزولو طرح یې رد کړی ده، وی دوی د لومړی اوربند شرایطو ته لا هم ژمن دي او تمه و چې دویم پړاو یې هم پیل شي او ورسره مذاکرات جریان پیدا کړي ترڅو روانه جګړه د تل لپاره بند شي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د شنبه په ورځ په یو اجرایی فرمان کې انګلیسي ژبه د امریکا د رسمي ژبه په توګه اعلان کړه. د دې فرمان لمخې د امریکا حکومتي ادارې او هغه سازمانونه چې د امریکا د فدرال حکومت لخوا تمویلیږي باید تصمیم ونیسي چې آیا لا هم غواړي د انګلیسي پرته په نورو ژبو اسناد توزیع کړي کنه. د ټرمپ په فرمان کې هغه امتیاز فسخ شوی چې د پخواني جمهور رئیس بل کلینټن په وخت کې حکومتي یا فدرال تمویلونکو سازمانونو به د انګلیسي پرته نور ژبو کې خدمات وړاندې کول. د فرمان په یو برخه کې ویل شوی انګلیسي به د رسمي ژبه په توګه نه یوازې مکالمه ملي کې بلکې ملي ګډ ارزښتونه به پیاوړي کې او یو متحده او شفافه ټولنه به جوړه کړي. او یو شخصي فضائي بیړۍ چې یو تجربوي ماشين یو خالی کپسول او نور ازمایښتي وسایل ورسره وو نن یک شنبه په سپوږمۍ کې د امریکا ملي فضائي مرکز یا ناسا کې ښکته کړل شو. دا د شخصي شرکتونو یو لړ کامیاب ماموریتونه دي چې غواړي د ځمکه په مدار کې د فضانوردانو ترلیګلو مخکې فعالیتو کې. د فایر فلای شرکت د بلو ګوست په نوم باندې خپل فضائي بیړۍ د سپوږمۍ نږدې ساحې کې کوزکړه او خبرې په ټکساس ایالت کې د همدې شرکت د کنټرول ادارې خبر کړی دی. د بلو ګوست د ازمایښتي سفینه د جنوري په میاشت کې د فلوریدا ایالت نه توګول شوې و. دوه نور شخصي شرکتونه هم تدابیر نیولي چې راتلونکو اونۍ عین ماموریت ترسره کړي. او روانه اونۍ د اپل شرکت اعلان وکړ چې پراتلونکو څلورو کلونو کې به په امریکا کې 1500 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او 20000 نوي کارونه برامنځته کړي چې دا د امریکا دننه د کارموندنې او پانګونې پالیسۍ ته د ژمنتیا نښه بلل شوې ده. بلخوا د همدغې اونۍ په وروستیو کې د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې د چین په محصولاتو به ګمرکي تعرفې دوه چنده کړي یا دوه برابره کړي. د اپل شرکت ډیر محصولات په چین کې جوړیږي. پام وکړئ د میشل کوین د رپورټ شواړه ته.
د اپل شرکت ډیر آیفونونه او نور محصولات په چین کې جوړیږي، خو په وروستیو کلونو کې اپل خپل تولیدي مرکزونه ویتنام او هندوستان ته هم غزولې دي او امریکا ته یې دومره نو انتقال کړي. خو اوس دا وضعیت بدلون مومي. اپل اعلان وکړ چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به 1500 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. یو نوی فابریکه به په ټکساس کې جوړه کړي چیرې چې د مصنوعي ځیرکتیا سرورونه به تولیدیږي او 20000 نوي دندې به رامنځته کړي. اپل شرکت دا اعلان وروسته له هغه وکړه چې تیره اونۍ د اپل اجرایوي رئیس ټیم کوک له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل.
دوی خپل محصولات دلته تولیدوي ځکه نه غواړي چې تعرفې ورکړي.
د پنځمبي پورس ترامپ اعلان وکړ چې د چین پر وارداتو د 10% ګمرکي مالی اندازه به دوه چنده کړي، چې دا به د سه شنبه له ورځې د 2025 کال د مارچ 4 نیټه نافذ شي. شنونکي وایي چې د اپل دا پریکړه د دې شرکت د مخکینی پالیسۍ برخه ده چې غواړي خپل تولیدي منابع یوازې په چین پورې محدود نکړي او دا تصمیم د ترامپ د ګمرکي مالیو له امله نه دی نیول شوی.
اپل له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې خپل تولید له چین څخه بل ځای ته انتقال کړي. د دې مالیاتو د مسلې نه لا مخکې اوس هم ډیر تولید په چین کې کیږي، خو د تولید د انتقال جریان واضح دی او اپل به دا لړۍ روانه وساتي.
که څه هم چې د اپل د دې پلانونو ډیر جزئیات له مخکې معلوم وو، خو دا شرکت اوس د امریکا دننه د کارونو او پانګونې پالیسۍ ته ژمنتیا ښکاره کوي چې دا د ترامپ د ادارې لپاره مهمه موضوع ده.
They're just taking the opportunity to
دوی واځي غواړي چې د مطبوعاتي اعلامیو له لارې خپل فعالیتونه نور هم ښکاره کړي، چې دوی د مخ اور باندې پیسې لګولې وي او دا څرګنده ده چې دا د امریکا د پالیسۍ سره خصمون لري.
د اپل شرکت د امریکا دننه د خپلې پانګونې د یوې برخې په توګه اعلان وکړ چې پرمختللي سلیکان چپونه چې عموما د مختلفو برقي وسایلو لکه کمپیوټرونو، زیرک ټلیفونونو، ډیټا سنټرونو او مصنوعي ځیرکتیا سیستمونو فعالیت، موثریت او وړتیاو د ښه کولو لپاره ډیزاین کیږي. د تایواني شرکت تی اس ام سی د اریزونا په فابریکه کې تولید کړي. د میشل کوین راپور، ګالرانا نورستانی، د امریکا غاک، واشنگتن.
او په امریکا کې د افغانستان د قیمتي کانو بازار په امریکا کې د توسان په نامه د قیمتي کانو نندارتون جوړ شوی. په دې نندارتون کې ځینو افغانانو ګډون کړو او دا ویلې دي چې هڅه کوي په امریکا او نور نړۍ کې افغاني قیمتي کانو ته بازار پیدا کړي. زمونږ همکار زبیح الله غازی راپور لري.
دا د امریکا په اریزونا ایالت کې د توسان په نامه د قیمتي کانو کلنې نندارتون دی چې له امریکا سره سره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نه سوداګر ورزي او د ګرانبیه ډبرو پیر پلور پکې کوي. چې په سګنی نندارتون کې ځینو افغانانو د خپل وطن کانی ننداری ته ایښي وو. سګ د دین اندارتونه ویایم کال دی او د امریکا د 24 ایالتونو سربیره پکې د 44 هیوادونو 15,000 کسانو ګډون کړي او چې 4,000 کسانو پکې پیر پلور وکړه. دا د کونړ د جواهراتو په نامه ځانګړې زیاده چې د افغانستان قیمتي کانې پکې ننداري ته خودل شوې. جاوید زاکری چې یو کال وړاندې امریکا ته راغله وایي دلته د قیمتي ډبرو د پیر پلور جواز اخسته او خوشاله دی چې په دومره لوی نندارتون کې د افغانستان قیمتي کانی ننداري ته ایخي.
د ګډ ګډ نه د مختلفو ملکونو اوسیدونکو دلته راځي او د نړۍ د ګډ ګډ مختلف قیمتي ډبرې د خرڅ په نیت دلته ننداري ته کیدی. چون موږ په افغانستان کې هم ډیر زیات قیمتي ډبرې لرو چې نړیوال شهرت او نړیوال نوم لري. په همدې اساس موږ هم دلته راغلي وو ترڅو د افغانستان قیمتي ډبرې د خرڅ په نیت نندارې ته کیدو.
دی وایي د نندارتون په دغه څو ونیو کې د وطن ځینې قیمتي ډبرې خرڅې کړي او داسې نندارتونونه کولای شي چې د افغانستان ګرانبیه کانو ته نړیوال بازار پیدا کړي.
بیروج او پنځایټ په کونړ او نورستان کې پیدا کیږي. همدارنګه لاجورد سره شو بدخشان د ټول نړۍ په سطح باندې بهترین لاجورد لري. که پنشیر تر شو زمرود د پنشیر تر ټولو په ټول نړۍ کې کوو پنشیر بهترین زمرود لري. همداسې نور ولایتونه بیا په مختلف ډول باندې قیمتي ډبرې لري.
افغانستان کې په قیمتي کانو پسې د اڅو لسیزي تر ډیره ناقانوني کیندنې کیږي چې د ډیرو په باور د ګټي ولو یا برخې زورواکو، قاچاقبرو او په حکومتونو کې ځینو مفسدو خلکو ته رسیدل یا رسیږي. زبیولا غازی، آشنا ټلویزیون.
د امریکا ژغ، ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولای شئ د امریکا ژغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور شي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده: 00202 255 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
او یو ورسته راپور د منځنی ختیځ نه لرو. د روژې میاش کې د لوخو د پاره ځنګړي شوی ډیزاینونه د فلسطین د سیرامیک صنعت او تجارت بیا راژوند کړي. د اردن سین لویدیز غاړې په هبرون خار کې د خټینو لوخو جوړونکو لوی غیاس خپل کورنی تجارت کې د نوو ډیزاینونو په جوړولو نوې لوخي بازار ته عرضه کړي دي. راپوري ګورو.
د لوی غیس په خټینو لوخو باندې د رمضان کریم خطاتی شوې ده چې د روژې د راتګ او هرکلی پیغام ورکړي. د دې دکان د اسرائیل اشغال شوی سیمه د اردن د سین لوی د زغاله کې موقعیت لري.
مونږ د تیرې وې میاشتې نه د روژې د لپاره لوخي جوړول پیل کړی دي. دا هغه لوخي دي چې خلک یې پروژه کې د خوړو لپاره کاروي. سکال روژه هغه سی وضعیت کې نه راغلي لکه تیرو کلونو کې وای چې و. د جنگ نه وروسته خلک ډیر غمجن دي، لارې بندې دي یا ویجاړې شوې دي. اکثره وخت زموږ لوخي په لارو کې ماتېږي.
غیث وی له کلون رئیس را روانه به سباتی او بیا د تیرو یو نیم کال جګړو د دوی خټینو لوخو کاروبار ډیر خراب کړی دی. د تیرو قریب څلوېخت کلونو نه راپدې خو د غیث د کورنۍ د خټینو لوخو د تجارت د سیاسي او اقتصادي ستونزو له کبله ډیر خراب شوی دی، خو اوس د خپل تولیدات عربي اماراتو ته صادري او یو څه ښه شوی دی.
مونږ په نوې جوړ کړو لوخو د روژې د احترام په مناسبت خطاطي کړې ده او د مسلمانانو د پاره مو پکې یو پیغام ورکړی دی. مونږ دا ډول تقریبا 50 ډیزاینونه د روژې په مناسبت تیار کړی دي.
هیبرون خار د همدې ځانګړو خټینو لوخو او نورو سرامک سامانونو په خاطر شهرت لري. قریب ولس کارخانه دلته فعال دي او د نړۍ نه ډیر سیلانیان د دې اخستو ته راځي.
دا خاص ډیزاین او نقاشی شوی خټین لوخی د فلسطینیانو میراث دی. دا زموږ د تاریخ او د دې خاورې ترجمانی کوي. خلک دا لوخی خوښوي او د کورونو د ښکلا لپاره یې اخلي.
په فلسطینی سیمو کې ساکال روژه په داسې حال کې راغلی چې د اردن د سیند لویدیځ غاړې په مختلفو برخو باندې د اسرائیل د چاپو له کبله ډیر کورونه وران شوي دي او د آبادو سیمو زیاتره برخه له کاره لویدلې ده. ناشا باشنا، امریکا غک، واشنگتن.
او ډیره مننه. د نن خبرونه هم په همدې سره پای ته رسوو او تاسو لیدونکو نه هیله کوو چې خپاره شوي راپورونه بیرته د امریکا غږ په پاڼو کولی شئ وګورئ او دوستانو سره شریک کړئ. تر بیا هم په لوی او مهربانه خدای سپارم.